مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې 3 بجې شوې. نن د ګل یا دوشنبه ورځ د 2014 میلادي کال د اپریل میاشتې 13 نیټه ده. زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې ولنه ګړی سلام په توفا کې زه هارون بادشاه او زما همکار منور شاه سلامونه درته وایو. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او څو سندرې درورو خبرونه له منور شاه اورو.
السلام علیکم، سهار مو په خیر. اول د خبرونو سرټکی، د نن نه په قبایلی سیمو کې د پولیو یا ګوزان خلاف سلو رزنې کمپاین شروع کیږي. سکال د تر دې دمه د افغانستان په جګړه کې د ولسی خلکو وجنې کمی شوې دي او د جنوبی امریکا هیواد اکواډور کې د زلزلې له وجې د مړو شو کسانو شمیره 206 سلویخ ته رسیدلې ده. او اوس د خبرونو تفصیل، د نن نه په قبایلی سیمو کې د پولیو یا ګوزان خلاف سلو ورځنی کمپاین شروع کیږي چې پکې 1 میلیون ماشومانو ته د رانس ضد اساسکي ورکول کیږي. د پولیو د مخنیوي اداره وایي په دې کمپاین کې به د دې سیمې تر ټولو زیاتو ځپل شوو سیمو یعنی خیبر جنسي، شمالي او جنوبي وزیرستان ته خاص توجه ورکول کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي د دې کمپاین لپاره ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړل شوي او د خیبر پښتونخوا ګورنر اقبال ظفر جګړه ویلي چې په دې کې ښه کارکردګي لرونکي کارکونکو ته به انعامونه ورکول کیږي. په روان کال کې په پاکستان کې د پولیو 8 کیسونه رجسټر شوي چې پکې 4 په خیبر پښتونخوا، 1 بلوچستان او 3 په سند صوبه کې مخته راغلي. په قبایلی سیمو کې سکال تر دې دمه د پولیو 9 کیس مخته نه دی راغلی. د پاکستان د حکومت مخالفو ګوندونو ویلي د پاناما لیک د شخړې د حکومتي تحقیقاتي کمیشن د جوړښت شرطونه نه مني او د لړکې باندې ډېر احتجاجي لړۍ شروع کړي. د خیبر پښتونخوا واکمن ګوندونه تحریک انصاف او جماعت اسلامي وایي د وزیر اعظم نواز شریف حکومت د خپل ځان خلاف د تحقیقاتو اختیار نه لري. د جماعت اسلامي مشر سینیټر سراج الحق پرون مشال ریډیو ته په دې حق لویل
دی چې ځان دپاره پخپله قاضم ټاکي، ځان دپاره پخپله کمیشن هم جوړوي. نو دا خو هغه یونیورسل پرنسپل هم خلاف دي. نه مونږ په دې سیاست نه کوو، مونږ ساده خبره ده چې دا دولت کې واپس وطن ته راوړي.
د یادونه وړ دا چې په دې وروستیو کې په میلیونونو داسې اسناد پډاګه شوي چې پکې د نواز شریف د بچو په نومونو د لاتینی امریکا هیواد پاناما کې د مشکوک کمپنیانو او بانک اکاونټونو ذکر شوی دی. د دغه اسنادو تر مخه د پاکستان نور اخوا او شاد 250 کسان هم د دغه ډول اساسې لري. د افغانستان پوځي چارواکي وايي په کندوز، بغلان، فاریاب ولایتونو او داراز د شمال او شمال ختیځ زون په ځنو نورو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات شوې دي. خو په شمال کې د پوځ مرستیال جنرال رجب علي راشد وايي افغان ځواکونه توانېدلي چې د دولت ضد وسلوالو ورستۍ حمله شنډې کړي او درنه مرجو بلور واړوي. نوموړي پرون یوې خبري غونډې ته وویل
دو مری پونم د طالبانو عملیات پیل سوی. دوی پتیره په کندوز، بغلان او فاریاب کې خپل حمله سختی کړي. لنه ک مرغه د ملي اردو ځواکونو دوی حمله شنی کړي او دوی ته درنه تلفات اړولي.
افغان چارواکو د دینه مخکې ویلي وو چې حکومت وسلوالو مخالفینو د زپلو او د ځنو سیمو د خلاصولو لپاره د شفق په نوم پوځي عملیات شروع کړي دي. سکال د افغانستان په جګړه کې د ولسی خلکو وجنې کم شوې دي. د ملګرو ملتونو د ریپورت تر مخه د افغانستان په جګړه کې د روان کال په اولو دریو میاشتو کې 600 ولسی کسان وجل شوي چې د تیر کال د اولو دریو میاشتو د شمیرو په نسبت پکې 14% کمی راغلی. په دې لړ کې پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما تازه شمیرې جاري کړي چې تر مخه یې د ولسی خلکو په جوبل کېدلو کې د تیر کال همدغې مودې په نسبت 12% زیاتوالی راغلی. دا ریپورت وایي د خلکو غنی غنی په سیمو کې د جګړو د شدت له وجې د ماشومان عمر جوبله 9% او د خزو 15% زیاته شوې ده. دا ریپورت زیاتوي چې د اندازې تر مخه 8% ولسی خلکو ته مرګ جوبله د حکومت د وسلوالو مخالفینو له وجې وخت. خو په دې ریپورت کې د مرګ جوبله په شمیره کې هغه اضافه ته هم اشاره شوې چې د امنیتي ځواکونو له خوا چاودونکي وسلو لکه مارټر یا لاسي بمونو د استعمال له وجې رامنځته شوې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د جنوبی امریکا هیواد اکوادور کې د رواني میاشتې په 14 نیټه راغلي زلزله کې د مړو شمیره 226 تر رسیدلې و اندېښنه ده چې دا شمیره نوره جګه شي. د دغه هیواد حکومت وایي دا زلزله چې شدت یې 1.8 درجه و د هیواد ساحلي سیمې ځپلې چې پکې په زرګونو خلک جوبل شوي هم دي. چارواکي وایي د مړو شمیرې د زیاتېدو اندېښنه ده ځکه چې ګڼ شمېر خلک لا هم د غورځېدلې ودانیو لاندې ګیر دي. د زلزلې په وخت بجلی او د ځینې ټلیفون کمپنیو سهولت بند شوی. د اکوادور حکومت ویلی دا په دې هیواد کې د 1909 کال د زلزلې نه پس بدترین زلزله وه. په هغه زلزله کې 600 کسان مړه او 1000 جوبل شوي وو. د نن سهار نه د خام تیلو قیمتونه 6% غورځېدلی. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د تیلو د نړیوالو بیو زیاتولو لپاره په قطر کې د تیل پیدا کوونکو هیوادونو اوپیک غونډه بې له نتیجې پای ته ورسېده. په دوحه کې د پرونۍ غونډې په اخره کې د روس د توانایي وزیر الکزانډر نوواک وویل چې هیواد یې په دغه غونډه کې د تودو باسونو د ایران د موقف له وجې د تیلو د پیداوار منجمد کولو د لوزنامې په هکله خوشبینه نه و. ایران چې د اوپیک غړی دی په دغه غونډه کې یې ګډون نه وکړی او دا موقف یې اختیار کړی چې تر هغې به د تیلو پیداوار محدود نه کړي تر څو چې د پیداوار کچه د اټمي لانجې له وجې د بندیزونو نه وړاندې حتی نه وي رسولي. او بل خبر دا چې د فرانس هوایی کمپنۍ ایر فرانس د 8 کلونو له ځنډ وروسته پرون ایران ته سفرونه شروع کړل. د پیرس نه تهران ته د ایر فرانس الوتنې وروسته له هغې شروع شوې چې د ایران او غربي هیوادونو ترمنځ د اټمي موافقې عملي کېدل په 13 جنوري میاشت کې شروع شو. تهران ته د پرونی الوتنې په سورلیو کې د فرانس د ترانسپورت وزیر الین ویلادیس او 15 تنه فرانسوي سوداګر شامل وو. د اوتر دې دمه د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه دا اوریدونکو چې پکې اوري. د پاکستان مرکزی حکومت ویلي له نن څخه د هغه هیواد په ټولو قبایلي او نیمه قبایلي سیمو کې د ګزړن یا پولیو ضد څلور ورځنی کمپاین پیلوي. په دغه اړه معلومات درکو. د پاکستان حکومت دا هم ویلي چې د پاناما لیکس په ترڅ کې د هغه هیواد په یو شمېر سیاستوالو او اشخاصو د مالیو نه ورکولو تورونو د پلټنو لپاره یو کمیشن جوړوي. پر دغه موضوع د ځینو اپوزیشن ګوندونو د احتجاجي غونډو اعلان ته په کتو د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ وایي دغه ګوندونه غواړي د هیواد جمهوري نظام ته تاوان ورسوي.
دلته کې نوي لوبغاړي راغلي دي یا چارا اوس دي چې هغه احتجاج په نوم باندې حالت پیدا کړي چې سیاسي حکومت کمزوره کړي.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو د خلکو استازي د فاټا د آئینی او انتظامی حیثیت په اړه د خبرو لپاره د پارلمان د ګډې غونډې رابللو غوښتنه کوي.
د پی ای ای د ملازمینو لپاره او د یمن لپاره خو جوائنټ اجلاس راغوتی کېږي خو د اوسه پورې فاټا هغه زیر پاس نه راوړل کېږي.
او د خیبر پختونخوا په سوات کې د سپرلي مشاعره شوې.
حالات زکه شول بے واکا د هیواد ستر واکمنا قتل خاص چې دیو نکو نو دا زکه قتل عام دی.
په سلام پختونخوا خبرونه کې څو سندري هم اوري. هله د مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې اوریدل چې د پاکستان حکومت ویلي په د هیواد په قبایلي او همدارنګه نیمه قبایلي سیمو کې لنن څخه د پولیو ضد څلور ورځنی کمپاین پیلوي. په دغه اړه معلومات اخلو له اسلام آباد را سره خپل خبریال سراج زهیر د ټلیفون په لیکه. زهیر صاحب سړی مشي درته وایو او په دغه اړه که معلومات لري او له موږ سره شریک کړئ مهرباني وکړئ.
ډیر مننه هارون صاحب. څنګه چې تاسو ویلې نن په قبایلي سیمو کې څلور ورځنی پولیو ضد ساسکو ورکولو مهم پیل شو. دغه لړکې له مشال ریډیو سره په پیښور کې ایمرجنسی اپریشن سینټر فاټه چې کوم دی د هغه چارواکي وویل چې دې مهم دوران به په شمالي او جنوبي وزیرستان او دغه شانتي په ایف آر بنو کې او په ځینو نورو علاقو کې کم چې حساس علاقې دي په هغه کې به د پولیو ضد داساس کې ورکول شي. په دې موخه دوی وایي چې دوی چې کوم هدف ټاکلی دی چې کومو ماشومان ته به ساسکي ورکوي د هغې شمېره د 9,092,323 ماشومانو ته به دوی وایي چې ساسکي ورکوي او دغه شانتې 2,940 ډلو په ذریعه باندې به دا ساسکي په مختلفو علاقو کې ورکوي. ارون بچا په دې موقع باندې دوی وویل چې د دوی د سیکورټی یا د حفاظت لپاره امنیتی ګامونه هم پورته کړی شوي دي او د کم چې پولیټیکل ایجنټان دي کم چې نور چارواکي دي هغوی دوی له سخت سیکورټی ورکړې ده ځکه چې دغه علاقې ډېرې زیاتې حساس دي. په دې د دوی وینا وه چې تیر میاشت په مارچ کې چې کوم پولي او مهم چلېدلې وه هغه د 98% کامیاب شوی وو او کم چې د انکاریانو د مور پلار انکارو یا نور داسې وجوهاتو د هغې اغه شر هم را کوم شوی دا یو پرسنټ ان یو پی 70 رسیدلی دا او دا چې دینو دا مهم بم دی هله لري چې دا شانتي به کامیاب شي. جی
صحیح شو ډیر مننه کورو دا
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یبش.
اردوونکو که څه هم د پاکستان حکومت وایي چې د پاناما اسنادو مختراتلو په ترڅ کې پر پاکستانی سیاستوالو او اشخاصو د هغوی پر شتمنیو د مالی نه ورکولو تورونو د پلټنو لپاره د یو کمیشن پر جوړولو کار کوي، خو حکومت مخالفه ګوندونه بیا د حکومت دغه اقدام ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې په دغه اړه به احتجاجي غونډې کوي. اپوزیشن ګوندونه وایي په کمیشن کې باید بهرنیو کارپوهانو ته ځای ورکړل شي چې په خبره د وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ د ټکسونو په بهر کې یې د پانګونو په اړه رانه تحقیقات وشي. اسرالم مومن پر دې موضوع رپورٹ جوړ کړی دی.
د حکومت ځینې اپوزیشن ګوندونه وایي د پاناما لیکس په مسله د حکومت لخوا د تحقیقاتي کمیشن جوړښت لپاره وړاندې کړل شوي شرطونه نه مني او پر ضد به یې ډېر زر احتجاجونه پیل کړي. پاکستان تحریک انصاف پر دې مسله د وزیر اعظم نواز شریف اعلان کړی عدالتي کمیشن رد کړی او وایي په دې اړه دې د موجوده چیف جسټس په مشرۍ پلټنیز کمیشن جوړ کړل شي چې پکې نړیوال اقتصادي ماهرین هم شامل وي. د دې ګوند یو مشر عارف علوی وایي د دې اووه شرطونه دي. اول دې دا خبره معلومه کړی شي چې د وزیر اعظم بچو ولې بهر کمپنیانې جوړې کړي او اکاونټونه خلاص کړي. دویمه ده چې دغه ګامونه د پاکستانی قانون له مخې جایز دي او کنه. دریمه ده چې د پاکستانی وزیر اعظم بچو په غیر ملکی کمپنیانو کې پیسې له دې وجه بندې کړې وې چې د ټیکس نه بچ شي او کسنګه. څلورمه ده چې له پاکستانه دغه پیسې په قانوني توګه وړل شوي او کنه. پنځمه ده چې د ټیکس ورکولو په وخت دا پیسې خودل شوي وي او کنه. بل ده کچېرې کوم کسانو دغه پیسې له انتخاباتو مخکې الیکشن کمیشن ته نوې خودلې نو آیا دغه کسان اوس له خپلې دندې لر کول پکار دي او کنه. او اخیری خبره ده چې حکومت د دغه رقم واپس راوړلو لپاره څه ګامونه پورته کړی دي.
او اخیری یې چې حکومت نے کیا میجرز دیے ہیں کہ یہ پیسہ سیکریٹ ڈپازٹس میں جو ہے وہ واپس آئے.
عارف علوی زیاتوی تر څو د دوی دغه خبرې نوی منل شوی نو په قلار باندې کینی. همدار سرګندونی د حکومت بل اپوزیشن ګوند جماعت اسلامي هم کوي. د دې ګوند مشر سراج الحق وايي په راتلونکو څو ورځو کې دوی د پاناما لیکس په مسله د حکومت خلاف د هیواد په بیلابیلو برخو کې د احتجاجي جلسو شروع کولو پلان لري.
هیڅ ځان د پاره په خپل قاضم تاکي هم د پاره په خپل کمیشن هم جوړي نو دا خو هغه یونیورسل پرنسپل هم خلاف دي. نه کوم پرې څه نه کوم. موږ ساده خبره ده چې دا دولت کې واپس وطن ته راوړي.
که څه هم یاد دوانو ګوندونو دا خبره رد کړه چې ګینې دوی د پاناما لیکس په مسله سیاست کوي، خو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر اپراسیاب خټک وایي ځینې اپوزیشن ګوندونه چې سیاست ته نوي راغلي او د امریت زور یې نه دی لیدلې هغوی ته پکار دی چې د تحقیقاتي کمیشن نتیجو ته انتظار وکړي او مخکې دې سیاسي اړې ګړې نه جوړوي.
مظاهری او گڈبڈی دا اصول طرح تلاش کرو غالبا چھتی اما کار بیا شروع کئی دا اچھی دا پاناما لیک کو بانا کئی او کار بخپل نور باسی. اگر چھ دا پخوانی سیاسی پارٹی چیزی اگی سبق سے کرے دی یو بل تختیر ڈولو نا ڈڈا کبھی مگر دل تکی نبی لوب قاری دا غلی دی یا چارا اس دی چھ اگی وقتن پر وقتن احتجاج کو من باندی اچھا حالت پیدا کی چیز سیاسی حکومت کمزور ہے کی سیاسی حکومت میں خطرے سے مقام کی مشکل.
خٹک زیتوی په پاکستان کې لروان سیاسی اړی غړی سره ل وڑان دے کمزور جمهوری نظام لا پسې کمزور کیږي. همدارا د اطلاعات او وفاقی وزیر پرویز رشید تیرورزور سنیو سره په خبرو کې ویل چې سیاسي ګوندونه په پاناما لیکس سیاست کوي.
د پاناما قانوني بنسټ څخه د افشا شو اسنادو پر بنسټ جوړ د تحقیقاتي جرنالیزم نړیوال ادارې په رپورټ کې راغلي چې د نړۍ یو شمېر کسانو په بهر ملکی کمپنیو کې پیسې بندې کړي چې پکې د پاکستاني وزیر اعظم د بچو نومونه هم شامل دي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
اردن خود دی نیشن رسپانی ولی کنوائی پا پاکستان کے فیڈریشن کمزور ہے دیش لامل یہ صوبائی حکومتوں نے خپل اختیارات و کارولتا نپری خودل و پہارا مہم مسئلہ کی دا پوز مداخلہ دا لیکن از یتوی دا ہیواد امنیتی دارے پا صوبو کی ترزائی منتخب شو حکومتوں دیر واکلری چلا وجہ جمہوریت ودن کوی و پر سیاست والو دا خلق و باور کمی گی مجید بابر دا دی لکنے مہم ٹکی وردی
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیشن کې سیاستوال افراسیاب خټک په خپل یو مقاله کې لیکي چې تیره اونۍ د دغه هیواد د سنت یا ایوان بالا په ودانۍ کې د پاکستانی دستور د جوړېدو په مناسبت د یوې غونډې حال ځکه د پاکستانی رسنو نه پاتې شو چې هغوی د پاناما لیکس په اړه بې ځایه بحثونو کې بوخت وو. د ورځپاڼې په خبره د دغې غونډې مشري د سنت چیرمین میا رضا ربانی کوله او پکې د دغه هیواد د لویو لویو سیاسي ګوندونو مشرانو هم ګډون کړی و. په دغه غونډه کې ګډونوالو د هغو واکمنانو سخته غندنه وکړه چې د آئین سپکاوی او سرغړونه یې ترې کړې. ټولو ویناوالو په یوه خوله غوښتنه وکړه چې پکار ده د آئین د شپږمې مادې تر مخه د آئین د خلاف ورزۍ مرتکب شوو کسانو ته سخته سزا ورکړل شي چې په مستقبل کې څوک بیا د آئین د پامالۍ جرأت ونه کړي. لیکوال غونډې ته د سینټ د چیرمین میا رضا ربانی د وینا په حواله زیاتوي چې ښاغلي ربانی په خپله وینا کې د دغه آئین د جوړونکي پخوانی پانسي شوي وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو د هغو خبرو تکرار وکړو چې پکې ویلي وو چې کچیرې هم د آئین خلاف ورزي وشوه نو د همالیا غره به هم په جړا شي او د اوښکو سیلابونه به هر څه د ځانه سره لاهو کړي. مقاله کې راغلی چې دا مهال د ښاغلي رباني دا خبره د وخت مناسبت سره ډیر تړون خوري ځکه چې دا تلسم آئینی ترمیم نه پس داسې ډیر اوازونه تر غوږو کیږي چې پکې په موجوده جمهوري وفاقي پارلماني نظام بریدونه کیږي او دا هغه خلک دي چې په ډاګه د هغه صدارتي نظام غوښتنه کوي چې ټولو پخوانو ډیکټیټرانو خپل کړی وو او دا مهال چې موږ څومره ستونزو سره مخ یو د هغې بنیادي سبب هم دغه ډیکټیټران او د هغوی ملاتړي وو چې آئین به یې خپو لاندې کولو. سیاسی سیرون کی پدی نظر دی چې په 2013 کال کې د تحریک انصاف او د هغوی د ملاتړو لخوا د احتجاجي سیاسي ناشته په نامه چې کومه محاصره شوې و اوس بیا هغه ډول د یوې بلې ناشته خبرې کیږي. خدا ځل ښکاری داسې چې عمران خان نه غواړي چې یوازې په احتجاج لاس پورې کړي بلکې دې ځل ځان سره نور سیاسي قوتونه هم یو ځای کول غواړي. د ورځپاڼې په خبره تیرې احتجاجي ناشتې دغه هیواد جمهوري پارلماني نظام تر دې حد کمزورې کړو چې د سیکیورټي اسټابلیشمنت رول یې د دغه هیواد په خارجه او داخله چارو کې نور هم پیاوړی کړو. اوس په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې امنیتي ادارې د اپیکس کمیټو په نامه پراخ مداخلت کوي.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دے سل کال وڑان دے د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
هغه خلک د انګریزو نه تسلط قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی؟
دے سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی دا ټول غیر آئینی غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو ځینې غړي وایي په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو پر موضوع د خبرو لپاره باید د پارلمان ګډه غونډه راوبدل شي. د دوی په خبره حکومت په بیا بیا غوښتنه کړې چې د قبایلي سیمو د حیثیت د ممکنه بدلون او په اف سی آر قانون کې د ژور بدلون په اړه د خپل واک وکاروي. خدا چې غږ یې نه اوریدل کیږي. په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو ځینې استازي د فاټا په خیبر پښتونخوا صوبې د ورګډولو او ځینې بیا د اوسني حیثیت ملاتړ کوي. سراج زهیر له اسلام آباد رپورټ راکوي.
د روانې میاشتې په 14 نیټه د قومي اسمبلی غونډې دوران د باجوړ ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان خپل وینا کې ویلي وو، لکه څنګه په یو قومي مسله د پارلیمان ګډه غونډه رابلل کیږي نو د قبایلي سیمو مسله هم قومي ده، باید چې په دې باندې هم ګډه غونډه راوبلل شي. نوموړي نن له مشال ریډیو سره خبرو کې وي،
د پی ای او د ملادیبینو لپاره او د یمن لپاره خو جوائنټ اجلاس راغوتې کیږي چې یمن زمونږ د سمندر لري، بیا د پی ای ملازمین ټیک د جېره روزګاری مسله ده، هغه به روزګار کیږي، خو داغې د مرګ د ژوند مسله نه ده، داغې د انساني حقوقو د مالولو مسله نه ده، بلکې داغې د روزګار مسله نه پاغې جوائنټ سیشن راځي. خو د اوسه پورې پاټا هغه زیر بس نه راوړل کیږي، دا ولې دا څه وجه چې پارلیمنت کې په دې باندې خاموشي ده او مجرمانه غفلت ده. په دې کې شاه جی ګل جی صاحب ما ملګرو محنت وکړو، هغه کې موږ یو ایڈجرمنټ موشن هم راوړل چې پاغې د ټولو سیاسي پارټو د ګوندونو د ممبرانو دستخطونه دي، او موږ دا غواړو چې دا په دې باندې دوه درې ورځې بحث کړی شي.
کله چې مشال ریډیو د اورنګزیب ایجنسی نه سینیټر اورنګزیب خان نه په دې اړه پوښتنه وکړه، نو هغه وی چې د دې به کوشش وی چې حکومت دې ته مجبور کړي چې د سینیټ او قومي اسمبلی ګډه غونډه راوبلي چې پکې دا مسله راپورته کړي. اورنګزیب خان وی،
خلک دا غوړي سوال د مخپلو کورونو باندې شو، هغه نه بعد مو ته د پاجو ته جواب ورکړو چې مو ته خپل فاټا کونسل جوړ شي سپیشل پکیج سره، نه بعد مو ته د مخپل علاقې کې امر راشي بیا مو
فاټا د آئینی حیثیت بدلون پاړه یو بل جمع کړی وو. په کوم چې وروسته بیا وزیر اعظم نواز شریف ته فاټا اصلاحاتو لپاره یو کمیټي اعلان کړه. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا غمینه نجون د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابو ته ته کینی ټول تخفل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی رودونکو، د افغان ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار پرون چین ته روان شو. په پام کې ده چې له چینایي چارواکو سره د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړي. له دې مخکې د سولې د عالي شورا یو مقام د پاکستان ونډې ته د اشارې په ترڅ کې ویلي وو چې د راروانو خبرو نتایجو ته ډېره امیدواري نشته. د ملي امنیت شورا سرچینې وایي چې حنیف اتمر به له چینایي چارواکو څخه غوښتنه وکړي چې د سیمې پر هیوادونو فشار راوړي چې طالبان د سولې خبرو ته چمتو کی. احمد تکل تفصیل لري.
د ملي امنیت شورا وایي چې د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار به له چینایي چارواکو سره په رسمي کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. د ملي امنیت د شورا وایي حنیف اتمر به چین ته د رسمي سفر په ترڅ کې چې د سه شنبه په ورځ پیلېږي د سولې په بهیر کې پر ښکېلو بهرنیو لوبغاړو د فشار راوړو غوښتنه هم وکړي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار به په پیکن کې په رسمي کتنو کې د مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړي.
د دې سفر هدف دا دی چې د افغانستان او چین د اړیکو پر پراختیا، د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره د چین د اړیکو پر پراختیا، د توریزم په مقابل کې د مشترکې مبارزې، د سولې د پروسې او همداراز د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر ارتباط د چین د چارواکو سره خبرې وشي.
چین د افغانستان د سولې د هڅو مهم اړخ دی او په څلور اړخیزو خبرو کې چې افغانستان، امریکا او پاکستان یې درې نور اړخونه دي مهمه ونډه لري. افغان حکومت او طالبانو په تیره جولای میاشت کې د پاکستان په مری ښار کې مخامخ رسمي خبرې اترې وکړې، خو د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دې خبرو بل پړاو ترسره نه شو. که څه هم د څلور اړخیزو غونډو په لړۍ کې د سولې د هڅو په اړه ډېرې خبرې شوي، خو په دې غونډو کې د طالبانو استازو ګډون نه درلود. افغان چارواکي وایي چې د څلور اړخیزو غونډو پنځمه ناسته هم په نږدې راتلونکي کې جوړیږي. د افغانستان د سولې شورا دې غونډې ته ډېره خوشبیني نه لري. د دې شورا مرستیال عطاالله سلیم پرون وویل د سولې د عالي شورا پلاوی به په غونډه کې ګډون وکړي، خو نتایجو ته یې ډېره هیله نشته.
در صورتی که زمینه مساعد شوه، نشست برگزار شوه.
په هغه صورت کې چې زمینه برابره او غونډه جوړه شي، د سولې د عالی شورا پلاوی موظف دی چې ګډون پکې وکړي. خو موږ ډیر ډاډه نه یو، ځکه پخوا هم څو ځلې ژمنې شوې دي، خو پر ژمنو عمل نه دی شوی.
وعده شده به وعده عمل صورت نه گرفته.
افغان حکومت، چین او متحدو ایالاتو په وار وار پر اسلام آباد غږ کړی چې وسلوال طالبان خبرو ته کینوي، ځکه عمومي باور دا دی چې د طالبانو مشران د پاکستان تر اثر لاندې دي.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال برکه
په یو نیمه بجا
مشالونه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ده. په دې برخه کې د شکیب سوزان په غږ چې دا یو افغان سندرغاړی دی، ځوان سندرغاړی دی، دا سندرې تاسو ته اورو.
خونے جگر عشق نام مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو په پیښور کې سهار 9:30 بجې کې دونکو دی د منور شانه به خبرونو لنډی زور.
د نن په قبایلی سیمو کې د پولیو یا ګوزان خلاف سلور ورځنی کمپاین شروع کیږي چې پکې به 100,000 ماشومان ته د رنز خلاف ساسکي ورکول کیږي. د پولیو د مخنیوي اداره وايي پر روان کال کې د پولیو اته کیسونه رجستر شوي چې پکې سلور په خیبر پختونخوا کې مخته راغلي او په قبایلی سیمو کې سه کال تر دې دمه د پولیو نوې کیس مخته نه دی راغلي. د پاکستان د حکومت مخالف ګوندونو ویلي د پاناما لیک د شخړې د حکومتي تحقیقاتي کمیشن د جوړښت شرطونه نه مني او د لړ کې ډیر زر احتجاجي لړۍ شروع کړي. د خیبر پختونخوا واکمن ګوندونه تحریک انصاف او جماعت اسلامي وایي د وزیر اعظم نواز شریف حکومت د خپل ځان خلاف د تحقیقاتو اختیار نه لري. د افغانستان پوځي چارواکي وايي په کندوز، بغلان، فاریاب ولایتونو او داراز د شمال او شمال ختیځ زون په ځنونو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه زیات شوي دي. خو په شمال کې د پوځ مرستیال جنرال رجب علي راشد وايي افغان ځواکونه توانېدلي چې د دولت مخالفه وسلوالو ورستۍ حمله شنډ کړي او درنه مرجوب لور واړوي. سکال د افغانستان په جګړه کې د ولسی خلکو وجنې کم شوي. د ملګرو ملتونو د ریپورت تر مخه د افغانستان په جګړه کې د روان کال په اولو دریو میاشتو کې 600 ولسی کسان وژل شوي چې د تیر کال د اولو دریو میاشتو شمیرو په نسبت پکې 14% کمی راغلی. د جنوبي امریکا هیواد اکواډور کې د روانې میاشتې په 14 نیټه راغلی زلزله کې د مړو شمیره 2,600 رسیدلی او اندېښنه ده چې دا شمیره نوره جګه شي. دغه هیواد ویلي دا زلزله چې شدت یې 1.8 درجه و د دې هیواد ساحلي سیمه یې زپلی دی او د نن سهار نه د خام تیلو قیمتونه 6% غورځېدلی. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ د تیلو د نړیوالو بایو زیاتولو لپاره په قطر کې د تیل پیدا کوونکو هیوادونو غونډه بې له نتیجې پای ته ورسېده.
او سرودونکو د ځینو پاکستاني او ورځپاڼو د نننیو داریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبریاله رابعې اکرم خان اورو.
د انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه خپلې درې کلی کې عموماً چې کله بشري حقوقو په اړه پاکستان کې خبرې کیږي نو دا خبره مخې ته راځي چې قوانین او قراردادونه منسوریدل کافي نه دي ځکه چې پاکستان کې قوانین شته او که په مناسب ډول دا نافذ کړی شي نو ښې نتیجې ورکولی شي. ادارې په وینا اصل مسله د دې نه نافذ کېدل دي. ادارې مخکلي کې د بشري حقوقو احترام او قوانینو حفاظت لپاره پکار ده چې زموږ تعلیمي نظام کې د لړ کې لږ بدلون وکړي شي. ادارې زیاتوي د بشري حقوقو مضامین په نصاب کې شاملولو په اړه سنسوبي حکومت خوا هدایت هم جاری شوی وو او د سند صوبې تعلیم محکمه دا دعوه کوي چې تعلیمي ماهرینو او د ماشومانو د نفسیاتو ماهرینو په مضامینو کې د بشري حقوقو وساحت ته عین مطابق کړی دی. ادارې وایي سګونکو ته بشري حقوقو په اړه زده کړې ورکول لپاره د کوشونه د ساینې وړ دي. که زموږ ماشومان ته د جنس، مذهب او یا نسل په ځای د بشري حقوقو درس ورکړی شي نو دا به یو خوشایند بدلون وي. ادارې لیکي دا به کتل کیږي چې آیا نور صوبو کې به هم دا شروع شي. خو دا سم اړخ ته یو ښه قدم دی او هیله ده چې نصابي کتابونو کې به د صنفي مساواتو او اقلیتونو د حقوقو غونډې مضامین به هم شاملېږي. جنګ ورځپاڼه خپلې درې کلي کې 2 هفتې تېرېدو نه پس د پاناما استادو د تحقیقاتو په اړه سیاسي مشورې ترمنځ اختلاف لا برقرار دي. ادارې وایي پاکستان پیپلز ګون او پاکستان تحریک انصاف د جسټس سرمد جلال عثماني په مشرۍ کې کمیشن جوړول رد کړی دي او وجه یې دا مخه تراغلې ده چې د جسټس سرمد جلال عثماني میرمن د مسلم لیگ نون غړې ده. ادارې وایي د وزیر اعظم نواز شریف لندن تلو په اړه هم د وفاقي وزیرانو متضاد بیانونه د شکونو وجه جوړیږي او خلک په دې سوچ مجبور دي چې آیا واقعي څه مسله شته. ادارې وایي په اخلاقي توګه د ځینو ملکونو چارواکو د خپلو عهدونه استعفی ورکړي دي. د پاکستان حکمران ګوند د اخلاقي سګ د بحالۍ واحده لار دا ده چې تحقیقاتو کې د خپل بیګناهۍ ثبوت ورکړي او د دې لپاره ضروري ده چې تحقیقات د یو داسې کمیشن د لارې وکړي شي چې په هغې ټول متفق وي. در اخر کلي کې که چیف جسټس په مشرۍ کې کمیشن جوړیږي هم نه خو بیا هم د پارلمان په مکمل اتفاق غیر متنازع او خودمختاره تحقیقاتي کمیشن جوړول پکار دي نو د دې متفقه توګه کمیشن فیصله به ټول قوم ته قبولوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د الجزیرې ټلویزیون پر پاڼه خبره شوې ولیکنه وایي د پاکستان په کمی سملا کې د انټرنیټي جرمونو یا سایبر کرایم د مخنیوي بل منظور شوی چې د بیان ازادي یې تر پښو لاندې کړي. د بشري حقوقو ادارو پر دې بل نیوکه کړې دي. بلخوا رویټرز خبري ایجنسی لیکلي ویره څرګندېږي چې القاعده وسلواله ډله ښایي وار بیا په افغانستان کې ځان قوي کړي. رویټرز په خبره د طالب وسلوالو ترمنځ اختلافات القاعده ته ګټه رسولې چې له وجې کېدای شي د بهرنیو ځواکونو د وتلو په مهال ویش هم اغیز وشي. د دې دواړو لیکونو مهمې برخې له منور شاورو.
د الجزیره ټلویزیون دا ریپورت وایي د تیر زیارت په ورځ د پاکستان په قومي اسمبلی کې د انټرنیټي جرمونو خلاف قانون یعنی سایبر کرایمز بل په درون اکثریت منظور شو، خو د مدني ټولنو کارکونکو او ځینې پارلماني غړو د دې قانون په نتیجه کې د اظهار د ازادۍ د متاثر کېدلو په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. ریپورت د حکومت لخوا وایي دا قانون به د انټرنیټ د لارې د جرمونو نه علاوه د نفرت خورولو مخنیوي هم کوي او دا راز به هغه ټولې هلې ځلې قابو کړی شي چې په مسلکي او مذهبي بنیاد د خلکو د پارولو ذریعه جوړیږي. خو د انټرنیټ د لارې د اظهار د ازادۍ لپاره کارکونکي وی غیر سرکاري ادارې بولوبي ویلي د لړکې دا خبره یقیني کول به ډیر ګران وي چې په انټرنیټ کومه خبره قانوني ده او کومه غیر قانوني. یادې ادارې ویلي چې په دې قانون کې د ترهګرۍ پر ضد د نېشنل اکشن پلان نه بې ځایه ګټه پورته کړې شوې. په کار دي چې حکومت د دې پر ځای د هیواد پرمختګ او د ولس ستونزو هوارولو ته توجه ورکړي. بلخوا د رویټرز خبری ایجنسی په یو لیکنه کې راغلی افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن د یوې مرکې پر مهال ویلي د مولا عمر د مړینې د خبر په ډاګه کېدلو نه پاس چې د افغان طالبانو ترمنځ د مشرتابه په سر کوم اختلاف رامنځته شوی، هغه القاعده ته ډیره ګټه رسولې چې په نتیجه کې د ترهګرۍ خلاف جګړه نوره پیچلې شوې ده. دا ریپورت وایي ممکنه ده چې د جنرال نیکلسن دا سرګندونې د افغانستان نه په راتلونکي کال کې د امریکایي ځواکونو د وتلو پلان متاثر کړي، ځکه چې نړیوال ځواکونه د القاعده د ختمولو لپاره افغانستان ته تللي وو او که یو وار بیا القاعده مضبوطیږي نو دا به د افغانستان او د ټولې نړۍ لپاره خطر وي او په نتیجه کې به یې نړیوال ځواکونه د افغانستان نه د وتلو پلان ته په بیا کتنه مجبوریږي. دا په داسې حال کې دا چې په 2019 کال کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیره 15,500 ته د کمولو په حق لغور کیږي، خو ځینې امریکایي سیاستوال او افغان کمانډران په واشنگتن ټینګار کوي چې د ځواکونو شمیره کمولو پلان ته دی یو وار بیا کتنه وکړي، ځکه داسې فکر کیږي چې د نړیوالو ځواکونو د وتلو نه پاس د افغانستان امنیت د اندېښنو سره مخ کېدل شي.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې د اسرائیل لخوا د ګولان د لوړو اشغال د عربو او اسرائیلو د کړکیچ له مهمو مسایلو څخه دی، د اسرائیل وزیر اعظم ویلي دي د هیواد پوځ به هیڅکله هم د ګولان له لوړو څخه ونه وځي. نتنیاهو زیاته کړې هغه وخت رارسېدلې چې نړیوال پر دې سیمه د اسرائیل ولکا په رسمیت وپیژني. دمشق د اسرائیلو د دې اقدام پر وړاندې ملګرو ملتونو ته شکایت کړی. په دې اړه نور له احمد تکل څخه.
د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل د ګولان لوړې به تل تر تله د اسرائیلو په لاس کې وي. نتنیاهو دا څرګندونې د اسرائیلو د حکومت د جوړېدو د کلیزې په مناسبت د کابینې په ځانګړې غونډه کې وکړې. په دې تشریفاتي مراسمو کې چې د ګولان په لوړو کې جوړ شوی وو، نوموړي ټینګار وکړ چې اسرائیلي سرتیري به له دې ستراتیژیکې سیمې څخه هیڅکله هم ونه وځي.
בחרתי לקיים את ישיבת הממשלה החגיגית ברמת הגולן.
ما د کابینې د دې جشنی غونډې د جوړولو لپاره د ګولان د لوړو سیمه ځکه خوښه کړه چې دا سرګند پیغام ورکړم چې د ګولان لوړې به د تل لپاره د اسرائیلو په لاس کې پاتې شي. اسرائیل به د ګولان له لوړو څخه هیڅکله هم ونه وځي. نتنیاهو هم دراز وویل په دې کې شک لري چې سوریا به بیا خپل هغه دریز ترلاسه کړي چې د کورنۍ جګړې له پیل مخکې درلود، او زیاته یې کړه چې دای په سوریه کې د سولې او ثبات د ټینګښت په مقصد له هڅو سره مخالف نه دی، خو په دې شرط چې دا هڅې د اسرائیل امنیت له ګواښ سره مخامخ نه کړي. نتنیاهو یادونه وکړه چې په اوسنیو سرحدونو کې به بدلون را نشي او هغه وخت را رسیدلی چې نړیوال د ګولان پر لوړو د اسرائیلو ولکا په رسمیت وپیژني. اسرائیلو په منځني ختیځ کې د 1980 کال په جګړه کې د ګولان لوړې له سوریې څخه ونیولې او په 1981 کال کې دا سیمه د خپل خاورې زمیمه کړه. دمشق د نتنیاهو د وینا په اړه سمدستي غبرګون وښود. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو سرمنشي او امنیت شورا ته خپل اعتراض وسپاره او دای یو پرونکې اقدام وباله. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت د ګولان لوړې د خپل خاورې اشغال شوی برخه وبلله او پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې پر اسرائیلو له دې ځای د وتلو لپاره فشار راوړي.
د ګولان لورو څخه د اسرایل وتل تر ډیرې مودې د اسرایل او سوریې ترمنز د سولې د بحثونو مهمه برخه و، خو په سوریا کې د کړکیچ لپایل او د دې هواد له ټوټې کېدو سره سوریې ته د دې سیمې چې د اسرایلی وګړو لپاره هیڅ کله په زړه پورې نه و د بیرته سپارلو احتمال اوس تقریبا له منځه تللی.
زمون همکار رحمت کلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د 2014 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د افغانستان په جګړه کې د ملکیانو مرګ ژوبله 2% زیاته شوې. یوناما پرون یک شنبه په رپورټ کې وویل د دوی د معلوماتو تر مخه د روان میلادي کال د جنورۍ له لومړۍ د مارچ تر وروستۍ پورې 600 افغانان وژل شوي او 1,303 نور ټپیان شوي دي. ملګرو ملتونو سپارښتنه کړې چې د جګړې ښکېلې خواوې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي او افغان دولت او بهرني پوځیان د ملکیانو خوندیتوب ته پاملرنه تر پخوا دوه برابر زیاته کړي. صفی الله ستانکزی له کابل رپورټ راکوي.
ملګرو ملتونو د 2014 کال د جنوري له لومړۍ د مارچ تر 1 د افغان ملکیانو د مرګ ژوبلې شمېرې خپرې کړې دي چې د تیر کال د همدې مودې په نسبت 2% زیاتوالی ښیي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو راپور کې چې د یک شمې پورې خپور کړی راغلی، د کال په لومړۍ او درېیو میاشتو کې 1,903 افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما رئیس نیکلاس هایسم ویلي چې د جګړې په زیاتېدو سره لازمه نه ده چې د مرګ ژوبلې د زیاتېدو تمه هم ولرو، خو که په جګړو کې د ملکیانو ژوند ته پاملرنه ونه شي دا حتمی ده چې ملکیان به تر نورو زیاته قرباني ورکوي. ښاغلی هایسم ټینګار کړی چې د ملکیانو د ژوند د خوندیتوب لپاره باید جدي هڅې وشي او د جګړو دواړه ښکېلې غاړې دي د جګړو پر مهال بشري حقونو ته په کلکه پاملرنه وکړي او پرې نږدي چې کړیدلي افغانان تر دې زیات د تاوتریخوالي قرباني شي. د یوناما د تازه راپور له مخې په 2014 میلادي کال کې له جنوري د مارچ تر پایه په دغو 1,303 مرګ ژوبلو کې 600 مړي او 1,303 نور ټپیان شامل دي. دا شمیر د تیر کال په پرتله د مرګ ژوبلو اندازه 2% زیاته ښیي، هغه هم په دې ترتیب چې د وژل شوي کسانو فیصدي 14% کې کمه شوي خو د ټپیانو شمیر بیا 11% کې لوړ شوی دی. یوناما د څه باندې 6% مرګ ژوبلې مسؤلیت وسلوالو مخالفینو، 19% افغان پوځیانو، 14% د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړو او 6% نور انتحاري حملو، چاودنو او هدفي وژنو ته راجع کوي. د یوناما د راپور له مخې 2014 کال په لومړۍ درې میاشتو کې 312 کسان د وسلوالو مخالفینو لخوا وژل شوي او 800 نور ټپیان کړی شوي چې په موټر بم چاودنو او انتحاري حملو کې د ملکیانو مرګ ژوبله د تیر کال د همدې مودې په نسبت زیاته شوې ده. یوناما وایي دولت پلوي ځواکونو لخوا 120 کسان وژل شوي او 232 نور ټپیان دي چې د تیر کال د همدې مودې په نسبت 10% زیاتوالی ښیي او دا ټول د ډیرو درنو وسلو د کارولو له امله شوي دي او پاتې نور مرګ ژوبله هم په هوایي حملو او همدارس مکنوي مخامخ جګړو کې چې اصلي عامل د دولت او مخالفینو ترمنځ روښانه نه دی افغان ملکیانو ته اوښتی دي. ملګری ملتونه افغان او بهرنیو پوځیانو ته دا سپارښتنه کوي چې په یو شمېر سیمو کې د هوایي عملیاتو پر مهال د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته له پخوا دوه برابره پاملرنه زیاته کړي او دا یقیني کړي چې د دوی د عملیاتو پر مهال د ملکیانو ژوند خوندي دی. د یوناما د راپور له مخې روانې ځمکني جګړې، چاودنې، انتحاري حملې او هدفي وژنې په ترتیب 1,303 افغان ملکیانو ته د مرګ ژوبلو د اړولو عوامل دي چې ډېره قرباني یې له افغان ښځو او ماشومانو اخیستې ده. افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو د یوناما خو د افغان ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه د تازه خبرو شویو شمیرو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی چې د کرن خان په غږ د خوشحال خان خټک د غزل پکې درته اورو.
جهان پمخ بنوی ہستا ہوند دل برا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا جہان پمخ بنوی ہستا ہوند دل برا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا شاسوارا خوش رفتارا گلزارا زلف مارا شاسوارا خوش رفتارا بادنو شام فروشا کسب پوشا موک مرا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا د جہان پمخ بنا وی ہسیتا غند دل برا اشوسازا لبت بازا دل نوازا سر فرازا اشوسازا لبت بازا پسندا سر بلندا شکر خندا لب شکرا بری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا د جہان پمخ بنا ہسیتا بند دل برا
امن مینا آؤ رور ولی
پختانہ او خدائی خدمتگاری
آیا پختانه په رښتیا جنگیالي دي
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خانمال یو کافی را کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بیان څه په خواره زایا کولو
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اردن کو پاکستانی ڈان رسپانی لکلی پتے رستاو کی پا پاکستان کی لامریکا چخد دا ایف شپارس جنگی لوتا کو پراغستلو دیر زور راڑل شو چی تر حکرو دا زپلو لپارا مهم بدل کی گی خود لکنی تر مخا پا پاکستان کی فعال وصلوال دا سخدریزا نظریو او کڑنو پلویان دی چی جنگی لوتا کی دا لمن زورو لپکار کی مرستا نشی کولے لیکن همدار ازوائی پا پاکستان کی روانا مذهبی تر حکری و بنسٹ پالنا دا ها غیواد دا وجود لپارا لوی خطر دے د دې لیکنه تفصیل اسرار عالم مومند اور
په ډان ورځپاڼه کې پاکستاني ساينس پوه پرویز هود بای لیکي پاکستان وایي دوی د شمالي وزیرستان په څیر نا آرام سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو لپاره مارټین بلاک وی اف شپاړس جنگي الوتکو ته سخت اړتیا لري پاکستان چې کوم یاد اف شپاړس جنگي جازونه له امریکې غواړي په دې کې د هر یو قیمت و اتیا میلیونه ډالر دی او پاکستان لوړان دی دا قسمه اته جازونه راغوښتي دي پرویز هود بای وای او خیار پاکستانیان به ډیر زیات فکرمن وی ځکه چې د خپل خلکو خلاف هوایی جنگ پیلول ښه کار نه دی لدی مهمه خبره دا ده چې اف شپاړس یا ډرون جازونه د وسلوالو نظریې ته نقصان نشي رسولی او همدا نظریه د دوی اصل وسله ده د طالبانو مبارزه د دې لپاره ده چې پاکستان کې د خپل خوښې نظام راولي او د ریاستي پالیسیو له وجې هم یو شمیر خلک د دغه نظام ملاتړ کوي او د پاکستان پوځ چې د طالبانو پر ضد جنګیږي هغوی هم دغه ته ورته نظام غواړي خو طریقه کار یې بدل دی هود بای وای پوځ هغه خلک نشي ختمولی کوم چې د مرګ لپاره ژوند کوي په لسګونه ځمکني عملیات هوایی بمباري او ډرون بدون ترهګري نشي ختمولی نو پښتنه دا ده چې اوس څه پکار دي لومبه دا خبره منل دي چې د وسلوالو پر ضد د مختصر وخت لپاره ترلاسه شوی بریاوي هیڅ معنی نه لري د زربیازه په عملیاتو وروسته په ترګریزو بریدونو کې کمی راغلی او پوز هم ویلی وو چې ترګرو ملایي اور ماته کړه خو د هغې باوجود په پېښور عربي پبلک سکول، باچا خان پوهنتون او لاهور ګلشن اقبال پارک باندې ځانمرګي بریدونه ترسره شو. د ترګرۍ له منځه وړلو لپاره ضروري ده چې د خلکو په رویو او پاکستان په پالیسیو کې بدلون راوستل شي. که څه هم د پاکستان رسنۍ د ترګریزو بریدونو غندنه کوي، خو هندوستان، افغانستان، اسرائیل او داسې نور هیوادونه د دغې لپاره ذمهواره ګرځوي او مسله د حل کېدو پر ځای لا پسې پیچلې کیږي. داسې رپورټونه په رسنیو کې خپریږي چې ځانمرګي برید کوونکي مسلمانان نه دي، بلکې نور هیوادونه یې د پاکستان پر ضد کاروي. دا هم ویل کیږي چې ترهګري د غرب لخوا د پوځي مهماتو په غبرګون کې رامخته کیږي. نهود بای وای څوک چې هم دا قسمه خبرې کوي او د ترهګري لپاره بې بنیاد جواز ګوري، باید چې هغوی ته سزا ورکړل شي. د په خبره څوک چې په دې طریقو د ترهګري ملاتړ کوي، باید چې د هغوی دغه کار جرم وګڼل شي او ترهګرو ته چې کومه سزا ورکول کیږي هغه دوی ته هم ورکړل شي. د شپاړس جازونو اخیستو پر ځای پکار ده چې د جاسوسۍ نظام ښه کړل شي. که څه هم په استخباراتي ادارو ډېره خرچه کیږي او یو لوی نوم لري، خو چې کله خبره د جهادي تنظیمونو د څارنې راشي نو بیا قصه بدله وي. د دې ښکاره مثال دا دی چې د پاکستان استخباراتي ادارو ته دا نو معلومه چې د ملګرو ملتونو د ترهګرو په لیست کې شامل جماعت داوه ډله له کلونو راهیسې غیر قانونه عدالتونه چلوي.
له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اورېدلای سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو، د سواد په زرخیله شه موضوع کې د غورځنګ ادبي ټولنې په نوم یو ځایي تنظیم پرون د سپرلي یو مشاعره را جوړ کړې وه چې پکې د سیمې او شاوخوا پیژندل شو شاعرانو او لیکوالو ګډون وکړ. دغه ادبي غونډې ګډونوالو د یو قرارداد په ترڅ کې د خیبر پښتونخوا له حکومت وغوښتل چې پښتو ژبې ته د سرکاري سکولونو په تعلیمي نصاب کې د لازمي مضمون په توګه ځای ورکړي. د سواد نه نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د مشاعره مشر میلمه د امتو شاعر عباسین یوسفزی او چخپل کلام کی اویل
داسه داسه کانه او شوه داسه داسه لوب کیږي رند ولال په مصله ده د وایز پلاس کې جام ده حالات زکشل بیواکا د هیواد ستر واکمنا قتل خاص چې دیو نکو نو دا زکه قتل عام ده.
مشاعره کې ګډون کوونکی انیف قیس خپل ځانګړي انداز کې کلام وړاندې کړو.
چه می دا قام وجود ترسو خپل وجود کړه نه وی زب دا قام د زړه زخمونو تونه رسما او قیسه په خیال کې چې ساتم د ور شوګانو زر کې زب په ژوند کې محلونو تونه رسما.
د ملکن اقبال شاکر دغه مشاعره ستاینه وکړه او کلام یې وړاندې کړو.
حسن که هر چلته وی هر سنگ وی هر سمر وی خواینی له بدسترګو په جنگ بیا هم ورځي او دای خوبی دا که خامی دا تجزیه به غواړي پښتانه تش لاس د پولادو په قلا هم ورځي.
سپر خان زپر چې د پیښور څخه په خصوصي توګه دغه مشاعره ته راغله او مزاحیه شعرونه وړاندې کړل.
ترګې د ژوندۍ باڼه د مړ ساته او زړه دې را لخه کوختې دې ښه ساته او یا مې هغه خواکه یا مې دې خواکه هسې په دغه کې خو مې مساته. مونږ ځواني خپله برباد که خلکو ګټې وکړي او د چا په سر باندې چې مونږ خبرې غټې وکړي هغه د بل چا په ډولۍ کې لاړه کېناستله مونږ د مینې درمسال کې هسې خټې و. زلمی چې راشي خلک الله وباسي د ناوې کور ولا الوه وباسي او زه چې دیدن لستا کوسی ته راشم خلک سیکل نه مې هوا وباسي.
مقامی شاعرانو اظهر خان یوسفزی او حبیب عابد په ترنم کې اشعار وړاندې کړل.
مونږ به وسرک شه وې ګمنام به وې مونکا د پختو لمن نه نیوي مونګلا باز غو لمن نه نیوي
خټک یوسف زید مومن کا پر دے دے مروت کا بانو سے دے
اتنو غند بپلک لارا ٹولیا زیلا رازو حالات ببادلو.
مشاعرې ته خپله وینا کې پروفیسر عباسین یوسفزی وویل چې د پښتو ژبې خو په سرکاري توګه په ښه ډول خصمانه نه کېږي، په اولسي کچ داسې هلې ځلې د ستاینې وړ دي.
دا دیبان ملګري دا دومره ښایسته شاعران دومره ښکلي ښکلي، تاسو یو یو چې اورئ نو خوند به در درکوي او تاسو ته خوندونه وام غستل. دا ټول دا زموږ د ژبې بېلوسه خادمان دي.
د مشاعرې په موقع کوربه حیات خان د خیبر پښتونخوا حکومت څخه دغه غوښتنه د قرارداد په شکل کې وړاندې کړه چې پښتو ژبه دې په سرکاري تعلیمي ادارو کې د لازمي مضمون په توګه په نصاب کې شامل کړی شي. دغه قرارداد په ګډه ټولو منظور کړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او بایکینګ زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای په دې شیبو کې د حشمت سحر په غږ د حمزه بابا بلدي غزل خوند واخلي او تر هغه وروسته د مشال رادیو خبرونه دوام لري.
بے بنیاد عمارت ہو سمن کا بے حغم ان سے بل میں لرا پکار دے سرد کام پغم کی چچا بے لو تو سردار دے بے حغم ان سے بل میں لرا پکار دے سرد کام پغم کی چچا سردار دے دے غم این زمانت اعتبار دے سرد کام پغم
کی چې چا بیلو دو سردار دے دے ہغا مین
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہو دا ماخام تر شپگو